سپس گفتگوی بین الافغانی را بپذیرند. و عبدالغفور از قندهار نوشته است که همزمان با گفتگوهای صلح، جنگ هم در افغانستان روان بود. پس صلح چگونه برقرار شود؟ رسیدیم به پایان این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی. از همراهیتان سپاسگزاریم. حالا هم با همکارم اجمل انت باشید. انت صبح خوش آمدید.
ډیر زیات مننه ستار فروخ. قدر منو اوریدونکو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوم. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کم ډیوډ کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. قدرمنو دوستانو، ستړي مشئ، بیا هم درته هرکلی وایو. په دې خپرونه کې پر یادې مسلې سربیره نور رپورټونه هم لرو، خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی چې ننګرهار ته تللی و، د ننګرهار چارواکي وایي د غلطې څېړنې بشپړې شوې دي خو نتایج یې نه دي څرګند. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې نون نستنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا وژل شوي چې خپل مین پرې چاودلی دی. او د امریکا د ولسمشر له لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو له ځنډولو وروسته پاکستان ویلي چې په افغانستان کې روان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. پاموکړی بشپړ خبرونو ته په سر کې هم د افغانستان پاړه. د افغانستان د لوی څارنوالۍ پلاوی په ننګرهار کې د تیرې اونۍ د پیښې په اړه خپل تحقیقات بشپړ کړی دی. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوګیاڼي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې له دې پلاوي سره بشپړه همکاري کړې.
دوی لومړني معلومات نړیوال سره واخیستل. دوی کابل ته د لوی څارنوالۍ پلاوی دی خپل معلومات د لوی څارنوال سره شریکوي. ولی په نړیوال کې د دې څېړنې لپاره چې څومره سهولتونه او خبرتري پکار وي، د هغې لپاره موږ زمینه برابره کړه او دې څېړنې ښه په آرام او ښه فضا کې ترسره کړې.
دا پلاوی ننګرهار ته د ولسمشر په حکم د دې لپاره استول شوی و څو دغلته د تېرې اونۍ هغه پیښه وڅېړي چې د چهارشنبې په شپه د 02 کې تیز ځواکونو د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یو کور چاپه ووهله او په ترڅ کې یې څلور وروڼه ووژل. دې پیښې د ګڼو خلکو عکس العمل وپاروه او ولسمشر غني لوی څارنوالۍ ته امر وکړ چې د پیښې په اړه فوري تحقیقات وکړي. د جلال آباد ګڼ خلک په دې باور دي چې وژل شوي کسان ملکیان دي. د لوی څارنوالۍ پلاوی د جمعې په ورځ جلال آباد ته ورسید او پرون یې خپل کار بشپړ کړ. دا چې دوی په خپلو موندنو کې څه موندلې دي او آیا دغه نتایج به په نږدې راتلونکي کې له خلکو سره شریک کړي کنه تر اوسه څرګنده نه ده. تر اوسه په پورې د پلاوی د موندنو د جزئیاتو په اړه خپل لوی څارنوالۍ څه نه دي ویلي. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې نون نستنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا ووژل شول چې خپل ماین پرې وچاودید. د لوګر د والي ویاندوی شاپور احمدزی ازادي راډیو ته تېره شپه وویل دا پیښه په څرخ ولسوالۍ کې شوې.
نن ورځ د څرخ ولسوالۍ په نوشهر کلي کې طالب وسلوال پر ماین جوړونې بوخت وو چې خپل ماین پرې چاودنه کړې او نولس تنو ته یې مرجوبله اړولې ده.
ښاغلی احمد زی وویل چې په دې پیښه کې چې پرون ماسپښین شاوخوا 3:30 بجې وشوه و طالبان وژل شوي او 12 نور ژوبل دي. د دولت وسلوالو مخالفانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. له بغلان څخه در رسیدلو ریپورټونو له مخې افغان امنیتي ځواکونو د بغلان گزرگاه نور ولسوالۍ بیرته نیولې ده. د گزرگاه نور ولسوال عبدالحنان پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ د یک شنبه په شپه طالبانو نیولې و، خو پرون امنیتي ځواکونو د خلکو په مرسته له طالبانو بیرته ونیوله. د عبدالحنان په وینا د گزرگاه نور ولسوالۍ پنختو کې یو سرتیری د طالبانو لوري نیول شوی او دوه نور ژوبل شوي. د طالبانو د مرګ ژوب لپاره وویل چې د دې ډلې څو تنه وژل شوي. طالبانو وویل چې وړ مشپه یې د ولسوالۍ نیولې، خو په دې اړه یې تر اوسه څه نه دي ویلي چې هغه یې بیرته له لاسه ورکړې ده. د امریکا د ولسمشر لوري له طالبانو سره د سولې د خبرو لزندولو وروسته پاکستان ویلي چې په افغانستان کې روان کړکیچ پوځي حل لار نه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویل عامه کې ویل اسلام آباد د خپل پالیسۍ پر دې اصول ټینګار کوي چې د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري او له ټولو خواوو غواړي چې د روانې پروسې له لارې په خبرو اترو سولې ته ورسیږي. د وزارت په عین حال کې ویلي چې اسلام آباد تل تاوتریخوالی غندلی او له ټولو خواوو غوښتي چې له زغمه کار واخلي او د سولې پروسې ته ژمن پاتې شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خپل بیان په پای کې ویلي چې د افغانستان د سولې پر تړاو انکشافات څاري. پاکستان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان ګڼ حکومتي چارواکي او سیاسي لوري پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي. د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ د ټیمونو د لومړنۍ او یوازینۍ ټیسټ لوبې د وروستۍ یا پنځمې ورځې په پیل کې د افغانستان لوبډله لاس پاره ښکاري. پرون د افغانستان د بیټنګ دوهمه پاڼۍ په داسې حال کې پای ته ورسېده چې د منډو شمیرې تر بنگلاديش 398 زیاتو. د ورځې تر پایه بنگلاديش د شپږو لوبغاړو له سوځېدو وروسته 126 منډې وکړې. نن به بنگلاديش یوازې څلور ویکټونه یا لوبغاړي ورپاتې دي بیټنګ ته دوام ورکړي. بنگلاديش په څلورو ویکټونو 222 منډو ته اړتیا لري. د افغانستان لپاره کپتان راشد خان تر ټولو ډیر ویکټونه اخیستي. د تر اوسه ټول ټال 8 بنگالي لوبغاړي سوځولي. د دواړو لوبډلو مسابقه څو ځلې د باران اورېدو له کبله ځنډېدلې وه. او سمڅو نړیوال خبرونه. ایران وایي د دې هیواد د تیلو بیړۍ بلاخره خپل اصلي منزل ته رسیدلې ده. ادریان دریاب په نوم تیلوړونکي بیړۍ د جولای په میاشت کې د برتانیا په جبل طارق کې توقیف شو او له خوشي کېدو وروسته امریکا غوښتل چې مخه یې ونیسي. د ایران دولتي خبري اژانس د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاندوی عباس موسوي په قول پرون وویل ادریان دریا تیلوړونکي بیړۍ د مدیترانې په ساحل کې لنګر اچولی او بار ورڅخه ښکته شوی. په دې بیړۍ کې 2 میلیونه بیرله اومه تیل بار و. موسوي نه دي ویلي چې دا تیل چا ته وړي او پیرونکی څوک. دا ملګرو ملتونو د اتومي انرژي رئیس پرون له ایراني چارواکو سره لیدلی. د ایران د دولتي ټلویزیون په تهران کې د اټومي انرژي د نړیوال ادارې د سرپرست رئیس کورنل فروتسا ویډیو وښوده. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د یو بیان له مخې ښاغلی فروتسا د ایران له بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او د دې هیواد د اټومي انرژي د ادارې له رئیس سره په کتنه کې په دې ټینګار وکړ چې ایران دې له دوی سره بشپړه او په وخت همکاري وکړي. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او موضوعات لرو. دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کم ډیوډ کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې درسره شریکوو. همدارنګه د ولسمشر ټرمپ له هغه څرګندونو وروسته چې له طالبانو سره یې د سولې خبرې ځنډولي په افغانستان کې بېلابېل غبرګونونه رامخته شوي. په دې غبرګونونو هم یو رپورټ لرو. د افغانستان په ګڼو تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پایل ورځې دي. د په دې برخه کې له کونړ او هلمند څخه ریپورټونه لرو. که وخت و ځینې نور ریپورټونه به هم د افغانستان په اړه درسره شریکو. د تهران ښار په جنوب کې د یورانیمو نښې موندل شوي. د یورانیمو نښې په هغه ځای کې موندل شوي دي چې د اسرائیل صدراعظم یې نقشه یو کال مخکې افشا کړې وه. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادي راډیو ده. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري له طالبانو سره په کم ډیوډ کې د کتنې لغوه کېدو وروسته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد واشنگټن ته بلل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل اوس دا له طالبانو سره اړه لري چې خپل چلند بدل کړي. عصمت ساروان په دې اړه تفصیل لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي طالبان د کابل په ډیپلوماتیک سیمه کې په موټر بمی برید چې یو امریکایي پوځي هم پکې ووژل شو له حده واوښتل او دا د دې سبب شو چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په کمپ ډیوډ کې د افغانستان د سولې پلان شوې خبرې لغوه کړي. پامپیو وویل اوس دا په طالبانو پورې تړلې ده چې خپل چلند بدل کړي. خو ده ونه ویل چې آیا له طالبانو سره به خبرې بیا پیل کړي او کنه. مخکې پامپیو ته نږدې کسانو ویلي وو چې نوموړی حاضر نه دی چې له طالبانو سره د سولې موافقه لاسلیک کړي. د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل هیله لري چې طالبان به پر هغه څه بیا ودرېږي چې له میاشتو میاشتو راهیسې له امریکایانو سره دوی پرې خبرې کوي. د په دې اړه چې امریکا به له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي او که نه وویل، موږ سفیر زلمی خلیلزاد بیرته واشنګټن ته رابللی چې په دې غور پیل کړو چې څرنګه وړاندې ګام واخلو. پمپیو دا هم وویل دا به د یو لړ خبرو اترو له لارې حل شي. دی هیله لري چې طالبان به د افغانستان له حکومت سره وویني. ولسمشر ترامپ د شنبه په شپه په خپل ټویټر پاڼه کې ولیکل چې غوښتل یې پرون یک شنبه په کمپ ډیوډ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره وویني. خو د ترامپ په وینا وروسته له هغې چې طالبانو په کابل کې د پنجشنبه د ورځې د برید مسؤلیت واخیست، له دې ډلې سره یې لیدنه لغوه کړه. د افغانستان د ولسمشر ویندوی صدیق صدیقی پرون په یوه خبري غونډه کې د سولې په وروستیو هلو ځلو کې د خنډ پړه پر طالبانو واچوله او ویل،
د افغانستان دولت د با عزته او تلپاتې سولې غوښتونکي او د سولې په تړاو ټولو هلو ځلو ته ژمن دی او د سولې په روانه پروسه کې د رامنځته شوی خنډ له امله د افغانانو په وړاندې د طالبانو روانه جګړه او تاوتریخوالی دی.
طالبانو پرون په یوه خبر پانه کې وویل چې د خبرو د لغوه کېدو تر ټولو ډیر تاوان به امریکا ته واوړي. دې ډلې همداراز ویلي چې له امریکایانو سره یې په شی فضا کې خبرې روانې وي، خو د ترامپ له اعلانه ښکاره شوه چې امریکایان پر جنګ باور لري مګر طالبان خبرو ته ژمن دي. طالبانو ویلي د موافقې تر لاسلیک مخکې په یوه برید عکس العمل شودل نه د حوصلې او نه هم د کومې تجربې شودنه کوي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پامپیو د کابل د پنجشنبه د ورځې حملې ته په اشاره وایي دا د سولې د خبرو په موده کې لومړنۍ حمله نه وه. د په عین حال کې منلی چې امریکا هم پر طالبانو بریدونو ته دوام ورکړی او یوازې په تیرو لسو ورځو کې تر زر زیات طالبان په جګړه کې وژل شوي دي. طالبانو د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پر حملې سربیره د اونۍ په اوږدو کې د کندوز، بغلان او فراه ولایتونو په مرکزونو بریدونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د یکشنبې په ورځ د امریکا او طالبانو د خبرو د لغوه کېدو په اړه وویل، امریکا او طالبان موافقې ته نږدې شوي وو. موږ حقیقي پرمختګ کړی و خو په پای کې طالبان له حده واوښتل. دوی هیره کړه چې امریکا تل د خپلو ګټو دفاع کوي. د زیاته کړه طالبان د یو شمېر ژمنو چې کړي وي په عملي کولو کې پاتې راغلل. له همدې کبله ولسمشر ترامپ وویل چې دا موافقه نه کوي او له هغه چا سره همکاري نشي کولی چې پر خپلو ژمنو درېدای نشي. طالبانو ویلي چې د دوی جګړه به دوام لري او د امریکایانو د سرو مال تاوان به نور هم زیات شي.
بلخوا د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ هغه پریکړه چې له مخې امریکا او طالبانو د سولې خبرې درول شوې د افغانانو له بیلابیلو غبرګونونو سره مخ شوې. جزئیات د رحمت الله افغان په رپورټ کې اورو.
سول خوبه است، بهتر است، سول نعمت زندگی است، سول ارمغان خوب میره.
دغه د کابل د وسیدون کې حفیظ غاګ د چې په هیواد کې په سول ټینګار کوي او وایي چې د سول د خبرو درېدل به جګړه اوږده کړي او باید د سول خبرې دوام پیدا کړي.
هر کسی که بین دو انسان هم شما که سول بریم بهترین نعمت خداوندی است. خداوند گفته، پیغمبر گفته که سول ارمغان خوب داره.
د کابل له اوسیدونکو سربیره د کندوز او فراه اوسیدونکي چې په دې وروستیو ورځو کې د طالبانو د سختو جګړو شاهدان دي، هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د درېدو په اړه بېشلي نظرونه لري. د کندوز اوسیدونکو امان الله د امریکا د اقدام ستایي او زیاتوي چې د رښتینې سولې لپاره باید افغانان او افغان حکومت د سولې په خبرو کې ونډه ولري.
خو چې دا د ترامپ لخوا لغوه شوی ده، په دې هیله چې یو ښکاره او شفاف په برنامه په دې برخه کې رامنځته شي تر څو د افغانستان دولت، د افغانستان خلک په دې خبرو کې ښکېل وي. خو موږ دولت نه غواړو چې په قوي ارادې سره د افغانستان امنیت، د خلکو امنیت ونیسي تر څو خلک وکولی شي، موږ وکولی شو چې په دې ټاکنه کې برخه واخلو او خپل ملي ځای وټاکو.
بلخوا د فراه اوسیدونکي عبدالستار چې د جمعې په ورځ د فراه ښار د سختو جګړو شاهد و متفاوت نظر لري.
د سولې پروسه خو وځنډېدل، نو انتخابات هم رارسېدلې دي. وخت د تېرې میاشتې په شپږمه نېټه د انتخاباتو وخت دی. نو زما غوښتنه د هغه افغانان چې قانوني سنې پوره کړې، غوښتنه دا ده چې دوی د انتخاباتو کې ګډون وکړي. له ملاتړ کوونکي نهادونو څخه مې غوښتنه دا ده چې د انتخاباتو څخه ملاتړ وکړي او د حکومت څخه مې دا غوښتنه ده چې په شفاف او عادلانه توګه د انتخابات ترسره کړي او د راتلونکي ولسمشر دې وټاکي.
د سولې په اړه د ډونالډ ټرمپ تازه اقدام په ټولنیزو پاڼو کې هم پراخ غبرګونونه راپارولې دي. د ټولنیزو رسنیو کارکوونکو نظرونه هم په دو برخو تقسیم سوي. ځینې یې د امریکا د ولسمشر اقدام ښه او ځینې یې ځکه ښه نه بولي چې په خبره یې په هیواد کې به جګړې ورسره زیاتې سي چې قربانیان به یې ملکي وګړي وي. په ورته وخت کې د افغان ولسمشر ستر سلاحکار په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه د دولت اپوزیشن ته لوی درس دی څو زده کړي چې د دولت په محوریت لویو مسایلو ته درناوی وکړي. ښاغلي فضلي هم دا شان ټینګار کړی چې سوله یوه مجهوله او انتخابات یوه معموله موضوع ده چې له دې وروسته باید ټول انتخاباتو ته کار وکړي. په ورته وخت کې د ملي وفاق ګوند رهبر کڅه هم د ډونالډ ټرمپ پریکړه پر ځای بولي، خو وایي چې حکومت نشي کولای ملامتي پر ګوندونو واچوي. هغه وایي دواړه هم سوله او هم انتخابات مجهول دي، څنګه چې په وار وار مو ویلي وو افغانان سوله د باندو دروازو تر شا نه غواړي. باید افغانان په خپل برخلیک باندې پوه شي چې په کوم لور روان دي. همداشان انتخابات له سولې ګونګ دي او خلک له سولې زیات انتخاباتو ته اندېښمن دي. د ډونالډ ټرمپ دغه پریکړه چې په ټویټر یې لیکلي د خلکو او سیاسي قشر بېلابېل غبرګونونه له ځان سره لري، خو اوس خلک منتظر دي چې له دې وروسته به د افغان حکومت او په قطر کې د امریکایي او طالبانو پلاوي وروستي اقدامات څه وي او د سولې هغه خبرې چې افغان حکومت ورباندې ټینګار کوي څه ډول تعقیبېږي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې په دې خبرونه کې د ورکو عزیزانو پروګرام اوړو، همدارنګه د انصاف په لټه خبرې، خو تر هغه مخکې ریپورتونه لرو او همدارنګه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه لرو. راځي اشمل تورمان ته بغوښ شو دا به ترې واورو چې لویدیځو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه ویلي.
اکثر لویدیځو رسنیو د افغانستان د سولې د خبرو د دریدلو په اړه مطالب خپاره کړي دي. ټایم مجلې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې ولسمشر ټرمپ د شنبه په ورځ په خپل یو ټویټ کې اعلان وکړ چې نوموړي واشنگټن ته نږدې په ډیوډ کم کې خپل یو پټه لیدنه چې ټاکل شوې وه د طالبانو له مهمو مشرانو سره یې ولري لاغو کړه او د سولې خبرې ودرولې. مجله وایي چې د ولسمشر دا پیغام حیرانوونکی و، ځکه دا د دې معنا رسوون کړي چې نوموړی چمتو چې پر امریکا د سپتمبر د 11 نیټې د تروریستي بریدونو له کلیزې څو ورځې مخکې طالبانو ته هرکلی ووایي. ټایم لیکي چې د دغو ځواکونو په دوام امریکایي ځواکونه افغانستان ته ولاړل، ځکه طالبانو د القاعده شبکې مشرانو ته چې د دغو تروریستي حملو مسؤلین و پناه ورکړې وه. ټایم دا هم لیکي چې د افغانستان په جګړه کې په تیرو 13 کلونو کې 2400 امریکایي سرتیري وشل شوي دي. مجله زیاتوي چې د خبرو لغوه کول د ټرمپ د دیش منو خلاف عمل دی چې ویلي ول د افغانستان څخه خپل 13-14,000 پورې سرتیري وباسي او په دغه 13 کلنه جګړه کې د امریکا رول ته به د پای ټکی کیږي. ټایم لیکي چې د افغانستان د سول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلجزاد طالبانو سره له څو میاشتو خبرو وروسته په دې وروستیو کې وویل چې د امریکا د تر ټولو اوږدې بهرنۍ جګړې د ختمولو لپاره طالبانو سره د یوې هوکړې په درشل کې دی. خو د مجلې په خبره ولسمشر ټرمپ د افغان حکومت او د خپل ملاتړي سناتور لینډسي ګراهم په شمول د کانګرس د ځینو غړو لخوا له دې عمله تر فشار لاندې و چې په طالبانو اعتماد نه لري او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل مخکې له وخت لري. یو ایس ای ټوډی ورځپاڼې لیکلي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې طالبانو سره خبرې د اوس لپاره له منځه تللې دي. ورځپاڼه لیکي دا په داسې حال کړی چې طالبانو خبرداری ورکړی چې د امریکا لخوا د سولې د خبرو په درولو سره به د امریکایي سرتیرو وژنه زیاته شي. ورځپاڼې سی این این ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په حواله لیکلي طالبانو هڅه وکړه چې په افغانستان کې په تروریستي بریدونو سره په مذاکراتو کې یو امتیاز خپل کړی. نوموړي ویلي چې د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو په حمله کې چې د یو امریکایي سرتیري په شمول 12 کسان پکې ووژل شول، ولسمشر ټرمپ دې ته اړ کړ چې په ډیوډ کمپ کې د طالبانو له مهمو مشرانو سره خپل پټ لیدل لغوه کړي. پمپیو ویلي دا منطقي نه و چې د طالبانو د دا شان یو بد چلند په وړاندې دوی ته هرکلی وویل شي. ورسپانه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غشان ویلي که چیرې طالبان خپل حسن نیت وخی تاوتریخوالی راکم کړي او د القاعده ترهګرو سره خپل اړیکې پرې کړي، په هغه صورت کې امکان لري چې ولسمشر ټرمپ له دوی سره خبرې له سره پیل کړي.
په هلمند کې نوې تعلیمي کال په داسې حال کې پیل شوی چې دغلته نامنه لا هم د خلکو د ورځني ژوند د چارو په وړاندې لوی خنډ دی. په لښکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی د نوې تعلیمي کال د پیل په مناسبت دغلته څو ښوونځیو ته ورغلی او دا رپورټ یې راستولی دی.
د نوې تعلیمي کال په دوهمه ورځ د چانجر د علي لیسې د زده کوونکو شمیر نسبت نورو ښوونځیو ته ډېر دی. د لشکرګاه په شمال ویدیس کې د نادالی ولسوالۍ د دې سیمې د دوو مکتوبونو څخه په یوه کې لا هم امنیتي ځواکونه اوسېږي چې پر بل یوه یې د زده کوونکو شمېر او ځای کموالی بیروبار ډېر کړی دی. د چانجر د ښوونځي مدیر عبدالمنان وایي د نوو زده کوونکو لیکنه به دوام ولري، خو دوی تر دې دمه ګڼه نوملیکنه کړې ده چې اکثره یې نجونې دي. عبدالمنان د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل که د ښوونکو ودانیو او کتابونو امکانات ورکول سي کولای سي تر هغو ډیر نوي ماشومان جذب کړي چې دوی په پلان کې لري.
موږ د جدید شمول 19 شاګردان ډیر کړي، تقریبا زکوري شاګردانو ته شاګرد تقریبا د 215 په شاوخوا کې 19 شاګردان یو داسې څه د 500 په شاوخوا باندې یو د شپېتو په شاوخوا باندې نو زکوري شاګردان چې موږ د نوي تعلیمي کال لپاره جلب جذب یا جدید شمول کړي.
د هلمند د پوهنې ریاست دامګړې د ټولو ټولګیو د کتابونو د مضامینو د کمبود سره مخامخ دی، خاص ډول د اووم، اتم او نهم ټولګیو چې آن د کال په ټولو موده کې زرګونه زده کوونکي مخهوم نه اړوي. د چانجر د علي لیسې زده کوونکي وایي که څه هم اداري مسایل منظم دي، خو په تیر تعلیمي کال کې د کتابونو او ښوونکو د کمبود له امله درسي بهیر له ستونزو سره مخامخ و. دوی ویریږي که مرکز توجه ونه کړي سږ کال به هم د ورته سرنوشت سره مخامخ شي.
زمانه سبغت لا دی زموږ غوښتنې دا دي چې د اوم څخه تر نم سیم په کتابونه لرو، د خاص مشخص کتابونه دي چې موږ ورسره په ستونزه کې دا کتابونه نه لرو، او د فزیک استاد او داسې نورو استادانو کمې دي چې موږ هغه استادان هم نه لرو.
معلم عبدالکریم دی او استادان هم سیم تر اغره نو نور کتابو مشکلات ډېر دي سره اول موږ استادان کني پروش کاله موږ کې استادان ډېر کم چې موږ فزیک استاد مګشتر کنه درو ګشتي کې تسپی نه سپی فزیک مور وری دی پروش کات نو مور در لور معرف معرف خدای له وس مور استادان فراک
در احمد زمانو ول نه مور خطا چې دل دسب در غلی کتابونه نه نو زه پچش کی درس وام چشته راغلی هم دغه درس په دل ته توجه سو هم شنن راش دل ته خپل زده کړی وکړم.
د هلمند په هنی دریاست معلومات شي چې د نوی تعلیمي کال د پاره ډیر زر نو زده کوونکو نوم لیکنه کړی ده. د پوهنې د ریاست اداري مرستیال محمد ولی سرحدی وایي د معمول سره سم هر کال د نوم لیکنې کار دوی میاشتې نور هم دوام لري. ښاغلی سرحدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د تازه جذب سو زده کوونکو دپاره کتابونه او کرتاسیا هم د نوي تعلیمي کال په لومړیو میاشت کې ورسیږي.
دا مشکلات به آل سي کتابونه 15 لک کتاب وته ضرورت او کتابونه ان شاء الله ټول از مشکلات رعل او فسر کی او کما یو شی دا چې د جدید شمول شاګردان لپاره د یونیسف څخه پرون هم قرطاسر رسیدلی ادم مرکز ولسوالۍ ته تنه جدید شمول اول سمفته مش کوشش کو چې دا قرطاسان تر ولسوالۍ پر ورسو او دغه تاسو وګوري په دنج دور ذکریا د تعلیم کال په شروع کې به تاسو خپل ابتدا شاګردان چې د تشویق په خاطر باندې موږ دا ټول اول سمفته دا کتاسیم توزی
په هلمند کې ټول 425 شونځي دي چې د پوهنې د ریاست د نو معلومات پر اساس 15 باندې او 350 پرانستري. د معرف چارواکي وایي کچېری د پوهنې وزارت او یا بل نړیواله اداره د کتابونو او ښوونکو په برخه کې مرسته وکړي، دوی او د سیمې خلک چمتو دي ترې شونځي په څورو کې پرانیزي. نو دلته استای د ازادي راډیو هلمند.
د دوستان زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوري په کونړ کې ځوانانو یو کمپاین پیل کړی څو خلک دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځیو ته واستوي څو په ښوونځیو کې زده کړه وکړي. دوی وایي د پوهې په برکت هیواد پرمختګ کولی شي او وګړي به د سوکاله ژوند څښتنان شي. د دې موضوع تفصیل د روحلان وري څخه اورو.
په کونړ کې یو شمیر ځوانان او لوستي کسان وایي پوهه او تعلیم د انسانانو ژوند او د هیوادونو حالت بدلوي، انسانان سوکاله کوي او هیوادونه د پرمختګ پر لور رهي کوي. نو ځکه یې کمپاین پیل کړی چې ټول والدین دې ته وهڅوي چې خپل ماشومان ښوونځیو کې داخل کړي. ذبیح الله لاروی او عبدالوارث سیرت وایي
موږ ټول ځوانان کمپاین هم کوو، هڅه هم کوو د فیسبوک له لارې د نورو رسنیو له لارې کمپاین پر مخ وانی وړو چې مور پلار کوچنیان مکتبونو کې داخل کی او دغه
غوښتنه مې د ټولو افغانانو او خصوصا نغ پلرونو څخه ده چې په دغه سیمو کې دی باید خپل بچیان ښوونځیو ته ولېږي ځکه تر څو دغه ګران هیواد له دغه بدمرغۍ او دغه جنگ او ناخوالو څخه خلاص شي.
ځوانان وایي یو شمیر کورنۍ لا اوس هم شته چې ورته د لورګانو او خويندو ښوونځیو ته تګ او درس ویل د شرم کار ښکاری، خو دوی لګی دي چې ټولو ته د اسلام د مقدس دین او د افغانستان د اساسي قانون پر رڼا کې دا پیغام ورسوي چې د علم زده کړه په نر او ښځه فرض او لازمي ده، او که هر څوک خپل بیا هم د نورو ماشومان له زده کړو محروموي نو دا کار د اسلام او د اساسي قانون مخالف دی. دوی وایي په افغانستان کې د روانو شخړو او جګړو د پای ته رسیدو دپاره لازمه ده چې افغانان د علم په ګاڼه سنبال شي.
بدون د تعلیم او تربیې نه زمونږ ګران وطن پرمختګ نشي کولی. که موږ غواړو چې آینده نسلونه مو په راحت کې وي، جنګونو لړۍ پای ته ورسیږي، یوازنۍ د حل لارې هغه تعلیم او تربیه ده. باید چې خپل بچیو باندې تعلیم او تربیه وکړو تر څو دوی یو روښانه راتلونکی ولري.
دا وطن جنگ جګړو ځپلی دی، یوازنۍ لاره د دغې جنگ او د جګړو نه د وتلو داره چې زموږ ټول وګړي باید باسواده شي او د ټولنه د تعلیم په ګاڼه سنبال شي، نو بیا به موږ د دغه بدبختیو نه خلاصیږو.
د کونړ پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدرد د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د علم په عامولو او ښوونځیو کې د ماشومانو داخلولو کار کې لوستي کسان او د کونړ علمي کدرونو ټولنه زیاته همکاري کوي.
معرف په بخش کې ډېر پراخه دی، زمونږ کارونو کې اسانتیا رامنځته کیږي او موږ ترې مننه کوو.
د یادونې وړ ده چې د کونړ زیاتې سیمې یخې دي او یو شمېر یې ګرمسیره دي، چې په ګرمسیرو سیمو کې تیره ورځ نوی درسي کال پیل شو. په ټول کونړ کې اوس مهال له 1500 زیات ښوونځي موجود دي چې پکې نږدې 200 زره نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د خوست ولایتي شورا غړي او مدني فعالان لومړی درجه ته د دې ولایت د لوړیدو په اړه د افغان ولسمشر د حکم هرکلی کوي، خو غوښتنه کوي چې مرکزي حکومت دې د دې حکم د عملي کېدو لپاره هم اقدامات وکړي. نجیب الله لوخي له پاړه تفصیل لري.
د خوست مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي وایي چې دا ولایت په بیلابیلو برخو کې ښه فرصتونه لري او دا حکم به د فرصتونو څخه ګټې اخیستنې ته لاره هواره کړي. مدني فعال فریدالله قربان آزادۍ راډیو ته وویل
په وروستیو کې چې خوست لومړی درجې ته ارتقا کړې ده خلک ډیر خوشاله دي. خوست د فرصتونو له لحاظه ډیر غنی ولایت دی، دلته آب هوا په اقتصادي لحاظ په اجتماعي لحاظ فرصتونه شته، پرمختګونه ډیر په اسانه کېدای شي. خوست غوښتنه د خلکو دا ده دغه امتیازات په وکی ډول را انتقال شي.
په خوست کې ځینې وخت خلک پیدارو نیوکه کوي چې کارونه یې پر وخت نه خلاصیږي. مدني فعال همایون دوست وایي
په اداراتو کې هغه په وخت کارونه نه خلاصیږي ځکه چې بیروبار زیات وي، خلک زیات وي، مراجعین زیات وي، ډېرې ستونزې خلکو ته جوړې کړې دي. د درجې په لوړوالي سره د زموږ اداري پرسونلونه او اداراتو کې دغه کارمندان زیات شي نو دا ستونزې به حل شي.
لیکوال او د نظر خاوند مرجان حسن وایي چې د ولسمشر د دې اقدام هرکلی کوي، خو غوښتنه لري چې د اول درجه امتیازات او تشکیلات ژر خوست ته انتقال شي.
په دې کې شک نشته چې د خوست لومړی درجه کېدل د خوستوالو ډیره پخوانۍ غوښتنه ده. له نیکه بخته ډیر په موقع سره د غوښتنې ته ځواب وویل شو، نو موږ له ولسمشر څخه په دې برخه کې مننه کوو او هیله هم لرو چې دغه امتیازات ډیر زر خوست ولایت ته ورکړل شي.
د خوست ولایتي شورا هم په وروستیو کلونو کې د غونډو، خبري ناستو او چارواکو سره د کتنو او ملاقات خدماتون لاره د زین نور بنسټیز غوښتنو ترڅنګ لمړی درجه ته د خوست د لوړېدو غږ اوچت کړی. د یاد شورای وغړی شکر الله بابکر خیل په خپلو خبرو کې د خلکو غوښتنو ته په کتو وایي خوستوال باید په دې اقدام سره د دې ولایت په امنیتي، اقتصادي او ټولنیزه برخه کې عملا پرمختګونه او مثبت بدلونونه وویني.
خدا که من دی خوست دی خالکو نظرونه تاییدهو چی تش پو نم باید خوست ولایت لمره درجه نوی پا هر برخه که باید داغا تشکلات اضافه شی انکشاپی برخه که پسهی برخه که دی پولیسو او دی اردو دی طولو مسائلو که باید تشکلات اضافه شی او دانی باید زر تر زر کروشی.
بلوری تا دی خوست ولایت چارواکی وی چه دا ولسمشر دی حکم دا پلیکی دو دا تعقیب لپاره منظم پروگرام لری. خوست والی محمد حلیم فیدایی وی دا سیمه ایز ارگانون و دا خپلواک اداره دا اداری واحدون و دا عمومی ریاست لچارواکو سره پاری که کدی او حقوی ورتدار برکره چه دا ولسمشر دا حکم پا همدی اونه که طول وزارتونو او خپلواک ادارو تا ولی گلشی. د ده په وینا تر دې وروسته به د وزارتخانو او خپلواکو ادارو لخوا خوسته د لومړۍ درجه ولایتونو تشکیلاتي، بودیجوي او پرمختیایي امتیازونه ورکول کیږي.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د لوی څارنوالۍ پلاوی په ننګرهار کې د تېرې اونۍ د پیښې په اړه خپل تحقیقات پرون بشپړ کړ. د ننګرهار د والي ویاند تاوله خوږیاڼي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې ولایتي ادارې له دې هیئت سره همکاري کړې. تر اوسه پورې د دې پلاوي د موندنو جزئیات نه دي څرګند شوي. دا هیئت د ولسمشر محمد اشرف غني په حکم وروسته له هغه ننګرهار ته استول شوی و چې د تېرې اونۍ د چهارشنبې په شپه د 02 کې ځواکونه د جلال آباد په مجبور آباد سیمه کې پر یو کور چاپه ووهله او په ترڅ کې څلور تنه ووژل. د لوګر ولایت چارواکي وایي په دې ولایت کې نن نستنه وسلوال طالبان هغه مهال ژوبل یا ووژل شول چې خپل ماین پرې وچاودي. د بغلان څخه په را رسیدلو رپورټونو کې ویل شوي چې افغان امنیتي ځواکونو د بغلان گزرګای نور ولسوالي بیرته نیولې ده. او ایران وایي دغه هیواد د تیلو بیړۍ بلاخره خپل اصلي منزل ته رسیدلې ده. ادریان دریاب یو په نوم د تیلوونکي بیړۍ د جولای په میاشت کې د برتانیا په جبل الطارق کې توقیف شو او له خوشکېدو وروسته امریکا غوښتل چې مخه یې ونیسي. دوستان اوس هم دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کیږي خو مخکې تر هغې چې د انصاف په لټه او د ورکو عزیزانو د لټون پروګرام درته وړاندې کوو وروستی مطلب راخلو. د پکتیا صنعتکاران وایي چې په دې ولایت کې د صنعتي ښارګوټي د ځمکې نه ویش او د برېښنا د لوړ قیمت له امله زیات شمېر صنعتکاران مایوسه شوي او کارونه یې په ټپه ولاړ دي. دوی وایي د تیرو 13 کلونو راهیسې ورسره ژمنه کیږي خو تر اوسه نه دي عملي شوي. احسان آرین له پکتیا په دې اړه رپورټ لري.
په پکتیا کې د صنعتکارانو اتحادیه غړي او د فابریکو مسؤلین د صنعت او سوداګرۍ په ریاست کې سره راټول شوي څو د صنایعو او معدن د خونې لپاره د اداري هیئت ټاکنې ترسره کړې. د یاد اداري هیئت نومندانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د صنعتي پارک د نوویش او د برېښنا د لوړ قیمت له امله له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي په دې ولایت کې تر اتیاو پورې وړې او لویې فابریکې فعالې دي خو که یې ستونزې پر وخت ورحل نه شي د یادو فابریکو فعالیت به هم ټکنی شي. په پکتیا کې د صنعتکارانو د اتحادیې پخوانی مشر فضل الدین جلالزی ازادي رادیو ته وویل چې په ځلونو ورسره د یادو ستونزو د حل ژمنې شوي خو تر اوسه یې عملي چارې نه دي پیل شوي.
زموږ پارک صنعتي نه جوړیږي. دغه د اوس موږ د برق سره موشته ګروان یو چې برق موږ ته راکي خو د تجارتي ریټ باندې ازل قیاس دلته دی چې ریاست جمهوري یو د حسن نیت په خاطر صنعت ته ریټ ورکړی 6.15 او دلته څوک ته حاضر نه دی چې په هغه ریټ باندې ورکړي.
د صنایعو او معدن د خونې د اداري هیئت یو بل نومند هم په دې اند چې د پکتیا ولایت د صنعت لپاره د پام وړ کار نه ده شوی او له همدې امله د دوی کارونه هم له خنډ او ځنډ سره مخ دي. عبدالواحد وحیدی وایي
سلونه ببره چې کوم فابریکې وړیولی دی چې د برق مشکلات لري، امنیتي مشکلات لري، د موادو بازاریابي په خاطر دوی مشکلات لري.
د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ ریاست مسؤلین د یادو ستونزو حل ته په اشاره وایي چې د صنعتي پارک د ویش د لړۍ لپاره یې لومړنۍ چارې پیل کړې خو د چارو د پیل د دقیق وخت په اړه یې څه ونه ویل. د یاد ریاست سرپرست رئیس حبیب توتاخیل ازادي راډیو ته وویل
اوبور ته پیدا کو چې دوی د سختبالی کارونه پیل کی برق ته پیدا کو دا ټول مربوطی بودیجه پوری دی اوی بن منظور سوی دا ترس پوری مت پلاستل درغلی
د صنعتکارانو دغه شکایتونه په داسې محل کې کیږي چې د صنایعو او معدن اتحادیې د پخوانی رئیس په وینا د تیرو اتلسو کلونو رئیس دوی د صنعتي ځمکو د ویش او نورو اسانتیاوو د رامنځته کېدو په موخه انتظار دی خو حکومت تر اوسه د دوی دغه انتظار پای ته نه دی رسولی. احسان آرین، ازادي راډیو، پکتیا.
د انصاف په لټه کې یو چې هغې پسې ورشه بل وي هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وېشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د پکتیا له ولایته د سمی ولا په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ټلیفون کړی چې شاوخوا 15 کاله مخکې معلول شوی، معلولیت هم ثابت شوی او ټول اسناد یې بشپړ شوي، خو په دې موده کې د بانک د کارت منتظر دی او تر اوسه یې ترلاسه کړی نه دی. دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت له ویاند ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره هم شریکه کړې ده. پام ورته راړو.
د انصاف په لټه کې
خورور، نوم دې څه دی؟
نوم مې سمی الله ده.
د کوم ځای دې ټلیفون کړی؟
پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ څخه مې ټلیفون کړی.
مشکل دې څه و؟
مشکل مې دا و چې د پکتیا ولایت د مایدینو شهدا او ریاست دغه مخکې دغه تقریبا د ما دا کتابچه چې ده کنه ده زه په 1950 کال کې زخمی شوی یم.
ښه،
په 1950 کال کې زخمی شوی یم. نو په 1950 کال کې دا کتابچه هم راغلې ده د ما د معلولیت او وروسته سوا دا. نو د غره داسې زه د بینک په کارت چې منډې وایم او چې ورته ما هغلته ما جواب کړي چې حیات نه ده راغلی او دا کار نه کېږي. دا دغه ستونزه ده وروره.
په څه شي کې زخمی شوی وې؟
وروره، زه د سړک د غاړې مین داسې الوتی، زه خپله مکتب ته په لاره وم. تقریبا په یزه وخت کې ما عمر چې و 13 کاله و، مکتب ته په لاره وم چې بم چاودنه وکړله. زما خپلې سترګې له لاسه کې ورکړلې د بم په چاودنه کې. نو دغه ستونزه وه. موږ ته اوس د معلولیت کارت نه جوړېږي. جوړ ده خو د بینک کارت نه راکوي. درې کاله اوسو تقریبا ما ته امتیازات نه دي راکړل شوي.
نو دا چا تصدیق کړی دی؟ بعضې ادارو تصدیق کړی، هغه فورمې مرمې د خلاصي کړي.
بلې وروره، دغه د شهدا او معلولین ریاست نوي اسناد چې جوړوي په دې پورې مربوط دي. دا به اسناد دلته جوړوي، اول به ورشي دغلته، دغلته به بیا پورمې در کړي، امنیت ته به لاړ شي، امنیت پورمې در کړي. دغسې خو مستوفیت ته ځي، نورو جوې ته ځي. دا ټول کار مې خلاص کړی ده.
نو اوس څه شی پاتې دی؟
اوس کار پاتې ده د بینک د کارت کار پاتې. تقریبا 2.5 کاله کېږي چې په دې باندې ما ضروري کار نه راته کوي.
تا ویل د پکتیا د ولایت نه؟
بالکل د پکتیا ولایت نه یم. بالکل
د پکتیا په ولایت کې به خو د معلولینو او د شهیدانو د کورنیو لپاره کوم ریاست مدیریت یې کنه؟ هلته د مراجعه کړې؟
بالې وروره، دا د شهدا او معلولینو ریاست ما ډېره مراجعه کړې. دا هر وخت 5مه، 10مه، 3مه، 4مه زه داسې ورځم، هر وخت دغلته ورځم خو بس جواب کوي مې.
اوس په سترګو څه وینې کوم زره کنه؟
که درته ووایم چې دا یوه سترګه خو مې پاکه ختمه ده. په دې باندې خو یو څه مې وینم، ځکه چې دا بچرې خوړلې وې. او دا بله سترګه چې دا دې باندې مې تداویانې وکړلې، بس هغه بیا داسې کمزورې غوندې ده کنه، داسې سم شی نه ښکاري، لږ لږ دې ښکاري.
ته یوازې یو کستا غوندې نور هم داسې شته چې دغه حقوق پاتې دي؟
یاره، که درته ووایم وروره، ما غوندې نور خلک هم شته دي، خو ځینې وو کتابچې ور پاتې سولې، بیخي وینه وړلې، ځینو را واخیستلې. ستاسې واسطې لرلې که نه، پیسې یې تېرې کړې، بل کار وکړه. هغه د هغو کار سوی ده، زموږ دا څوک چې څوک یې لري نه، یا پیسې نه تېرېږي، د هغو کار نه ده سوی.
تا ته دغه مسؤلین څه وایي چې دغه کار به کله کېږي؟
ما ته داسې وایي وایي چې ستا کار یو مخکې خو یې راته وویلې چې نمبر یې رانه اخیستی وو چې شلمه ورځ باندې به راشي. شلمه ورځ باندې زه ورغلم، کار راته ونه کړ. راته وویلې چې دا د کابل نه حیات نه ده راغلی. کابل ته زه ولاړم وزارت شهدا او معلولینو ته.
هغه څه ویل درته؟
هغه ته زه ورغلم، هغه ما ته وویل چې ستا کار د پکتیا نه بندول پیشنهاد نه کیږي، د پکتیا نه که نه د وزارت باید پیشنهاد وشي، موږ بیا هیات درسته وو هغلته به بیا د تاسې ټولو کار په یو ځای بند کیږي. بیرته چې زه دلته پکتیا ته راغلم، هغه د ماهدین شهدا وو، رئیس وو، دا بدل شوی وو، سرپرست رئیسی وو. نو دې نه ماسې پوښتنه وکړه، له دې بیا ما ته وویل چې زه خدای به خیر کړي، زه بیا تا ته زنګ کوم، خو ټیم تېر شو، تر اوسه پورې زه څو وارې ورغلی یم، کار نه ده راته شوی.
په دې موضوع څومره وخت ووتو؟
یاره په دې موضوع باندې تقریبا هغه شپږ نوي کال کښې، خو هغه سې وکړه له منډې را منډې سې وکړې، اووه نوي کال هم ووته وروره، دغه د اوس اته نوي کال د اته نوي کال د څو میاشتې څوم تاریخ ده، او تاریخ ما نه ده کتلی، دومره وخت وو، تقریبا دوه نیم کاله درې کاله یې ووتلو چې دا کار نه کېږي.
اقتصادي مشکل دې څنګه دی؟
ولا وروره، که درته ووایم چې اقتصادي مشکل ولا که بېخي یو طرف نه درک لګېږي، ځکه زه په خپله معیوب یم، معیوب به کوم کار وکولی شي؟ زه په خپله دومره علم نه لرم، درس مې ډېر نه ده ویلی، او اقتصادي مشکل بېخي ډېر ده. که درته ووایم چې ما دا خپل علاج کړی ده، حکومت ما سره یوه افغاني مرسته نه ده کړې، ما ته حتی خپلو ممګانو چنده ورکړله، دومره اقتصادي مشکل سره لاس او ګرېوان یم زه. او خدای دې وکړي چې نوره پاملرنه ماته حکومت وکړي، او دغه د مسوده او مالي ریاست یو څه مرسته راسره وکړي، ډېره مننه.
مهرباني.
د انصاف په لټه کې
دغه ستونزه مو د معلولینو او شهیدانو د چارو د وزارت لوایان ښاغلي ضیاءالحق فضلي سره شریک کړه. جناب فضلي، د پکتیا له ولایته د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې پنځه کاله مخکې د معلولیت ټول اسناد تکمیل کړي، خو د بانک کارت منتظر دی چې حقوق ترلاسه کړي. خو د ده په خبره دا پنځه کاله منتظر دی، خو د بانک کارت یې نه دی جوړ شوی. په دې حیثه کې ستاسې نظر غواړو.
په ملي بودیجه کې د کمښت او د تغییراتو له امله سخت کال 1998 کال د شهیدانو د وارثینو او د مالیت لرونکو وګړو د حقوقو په ورکړه کې سختګي رامنځته شوې. موږ د بررسي وسط سال په پروسه کې کابو شپږ میلیارد افغانۍ د دوی د حقوقو لپاره په پام کې لرو، چې راتلونکي هفتې نه به د دوی د حقوقو د توضیح پروسه پیل شي. راتلونکي دوو میاشتو کې به هم په مرکز او هم په ولایاتو کې شپږ میلیارد افغانۍ د شهیدانو وارثینو او مالیت لرونکو وګړو ته ورسي.
ډېر زیات تشکر کور ودان.
سلامت.
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د پکتیا له ولایته د سمیع الله په نامه یو معلول ازادي راډیو ته ویلي چې د معلولیت ټول اسناد تکمیل دي او تایید شوي هم دي، خو پنځه کاله کېږي چې د بانک کارت انتظار باسي، او د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت د وزارت ویاند. ښاغلي ضیاءالحق فضلي وویل په دې ورځو کې بودیجه ترلاسه کړې، او په لومړي سر کې به د هیواد 50% معلولینو ته د هغوی حقوق ورکړل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د انصاف په لټه کې
ازادي او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
السلام علیکم. جوړ په خیر خیریت مخزه ازر یاد منګل مینلاج کیم د ننګرهار ولایت د بیسلو لسونی څخه. زه د ازادي راډیو دوره کې شوي عزیزانو خپرونې ته دغه پیغام پرېږدم. په تېرو په پیغامونو کې یو ورور د آصف الله په نوم پیغام پرېښی و، هغه نه یو څه یو ورور ورک شوی و د حکمت په نامه باندې. هغه ته زه خوشبختانه یو زیری ورکوم. او خدای دې وکړي چې دا پیغام تاسو زه تر زر زما دغه پیغام نشر کړي، تاسو ته باقي ښه پیغامونه خدای به مان.
سلامونه نیکې هیلې، سلامات. زه حنیف آریان یم، کابل ښار نه دا پیغام پرېږدم.
دلته یو ورور چې نوم مجیب خی د پلار نوم حبیب رحمان د دولس کالو ده ځان د جلال آباد د کامې ولسوالۍ معرفي کوي. داسې یو مشکل لري چې د خپل کور نه نادره کشوی دی. یو ولي وایي چې زم کور ته کلته موټر ته جګ کوو وي ته وایي چې زه نه ځم کور ته. که څوک په دې اړه د دې مور پلار زما غږ اوري یا د دې خپلوان زما غږ اوري نو ما ته دې زما په دې شمېره اړیکه ونیسي. زما د تلیفون شمېره ده 0 0 0 0 9 2 3 2 1 3. ولی السلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکیلی سلامونه وړاندې کوم. زه کارخوان د هلمند ولایت اوسېدونکی حفیظ الله جان په نامه باندې یو نفر دی د نادارې د لوی باغ اوسېدونکی دی. د هر ورور مسلمان ورور چې وي د ډېر سخت مشکلاتو سره دی. زما سره دې په دې شمارې باندې زما سره ونیسي. 0 0 0 8 0 8 0 0 0 1 بیا د ټلیفون شماره 0 0 0 8 0 8 0 0 1.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 0 0 2 0 4 3 1. یا ورې بیا وایم 0 0 0 2 0 4 3 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زموږ د آغا محمد په نامه دی د باران اکا زوی دی. دا یو کال او دوه میاشتې کېږي چې نادره کسوی دی د هلمند د ولایت نه د علي د ولسوالۍ اوسېدونکی دی. که هر ورور ته په دغه معلومات کېږي موږ ته دې په دغه شماره زنګ وایي 0 0 4 2 0 3 1 0 0. ار ورور څه معلومات کیږي یو کالو دی نه اسکیږي نه دره کسوي دي مشتګه په اشماره زنګو وي. والسلام.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمانی هم د تیم د بلوچستان نکوتی خانوزی ته غایزم. ازادي رادیو ته د پیغام کتلو مې ازادي رادیو ډیر شکریا او ډیر مننه کوم. بیا هم هغه الفاظ مې سر نسته چې د ازادي رادیو شکریا دا کوم مستغامل بار بار نشر کړی دي. غنی په نامه چې غنی که په خپله زما آواز اوري یا مسلمان ورور د غنی په هکله معلومات لري د جمعه خان اکا زوی دی د 8 کالو څخه د خپله کوره نادرکه دی. که هر مؤمن مسلمان ورور ته د ده په هکله معلومات وي هغې په خپله زمز آواز اوري موږ ته په دا لمبر یا په دا شمېره د ټلیفون راوکړي او خپله شرمی دې د لاس وکړي. نو لمبر درته وایم ټلیفون لمبر دی 0 3 8 0 0 1. مننه شمېره یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 8 0 0 1.
السلام علیکم. زه لن محمد اکیرم لیکن د بولان نیولې زما د خاله زوی دی چې محمد شفی نومېږي د ډاکټر نر زوی دی. تقریبا د 25 کالو به یې چې د 3 4 کاله کېږي چې د لښکرګاه څخه درکه سوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو موږ سره د تلیفون پر دغه شمېره تماس ونیسي 0 0 0 4 0 1 0 9 3. تلیفون شمېره بیا وایم 0 0 0 4 0 0 1 0 9 3. ښه وخت د خدای په امان.
سلامونه نیکلې درامه ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته وخت پاک کړئ چې روغ او جوړ خوشاله بیاست. محترمه ز اسدالله وقایم د هلمند ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. زما ورک دوست نوم یې عبدالصمد دی. تقریبا دوه کاله کېږي نادرکه شوی دی، هېڅ معلومات یې نشته. هر چاته په دې هکله معلومات ما ته لیکل دغه شمېرې باندې اړیکه ونیسي. 0 0 5 2 2 3 3 3 0 0 0 3 یو ځل بیا شماره تکرار کوم. 0 0 0 5 2 3 3 0 0 0 3. خدای په امان.
سلام علیکم، زه عبدالباری سلاد مړکنن د شایسته لشکرګاه سلیولې د زما یو کوچنی ورور 15 کال د عبدالولی نومېږي. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه شوی دی. هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري نو تلیفون دغه شمېرې ته دې اړیکه ونیسي. 0 0 4 0 1 4 3 تلیفون شمېره بیا وایم 0 0 4 0 1 4 3 دا دې چې زما پیغام خپور شي د ازادۍ راډیو نه مننه.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته. سلام اوریدونکو، احمد جان ولا دې درجان د وزیرو شیدن کې چې فعلا وچم تلک اوسیږي. درې کاله کېږي چې نادره کړی کہ ہر چاہ چاہ پتہ بھی پجے شمارہ کی جنگ ہوئی اسے پر آتا گیا تو سب آتا گیا یوش پتہ مہتا گیا.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ شاہ سخیر سیدارہ مرزی او دوستی ورکتی چاہ عبدالقیم نمیجی دا عبداللہ جان ریدی دا لفظ کالے کی ریچو برکی چیر یک شامتا سیواری ہوئے لہ تکرار وکړي. انوکه واری بیا غره تکرار کوي که هر چا ته معلومات شته یا په خبرې یا لیدلې په دغه شمېره کې زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 0 5 0 0 9 په ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0 0 5 0 0 9 9. السلام علیکم.
سلامونه نیکې هلی د ازادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته. اکرام ارمان یم، کنړ نه. زما یو تروزی ورک دی په نامه د روح الله او د پلار نوم یې محمد یعقوف دی. تقریبا 5 کاله کېږي چې په کابل ولایت کې ورک شوی دی. که هر مسلمان ورور په دغه اړه معلومات لري نو د اسلامي همدردۍ له مخې دې په دغه شمېره زنګ ووهي. 0 0 0 4 4 0 9 5 0 0 نمبر یو ځل دی وایم. 0 0 0 4 0 9 5 0 0 دا ازادۍ راډیو دو کارکوونکو نه مهله ده چې زما دغه پیغام نشر کړي نو څو اخیر شي دی. الله په امان.
اورو السلام علیکم. څنګه شهر تم جوړیو مسالین خبره کوم. اورو په دا نمبر باندې موږ څنګه ترولې دا دوی ترې نه شته خاطر اعلانونه مور کوله د نعمت په نامه نیمې چې موږ لري کاپې پر مخ دی یو پر لاس دی. معلومات مو نه کوي را معلومات یې خام خاو بس معلومات یې راکړي. موږ ډېر په پریشان یو په مخه دې ښه ښکاري ماس خام خای معلومات.
الو زه حمید الله د میوان له ورسالیه څخه خبره کوم. پروس کال د لوی اختر په ورځ باندې ما زید احمد شاه په نامه باندې ورځ کې چې د نیکه نوم یې عبدالله صالح دی. هر مسلمان نور که په دې هکله معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې موږ ته په دغه شمېره باندې زنګ ووهي. 0 0 2 9 2 9 شمېره یې تکرار. 0 0 2 9 2 9 مهرباني وسلام. السلام. بله زه جذواب یم هلمند ولایت. ما یو زوی ورک دی د جواد په نامه د 10 کال دی. دغه پیغام مو وسپاري ټولو مسلمانانو ته. زما شماره ده 0 0 0 8 3 2 9 1. بیا هم شماره در ته دغه کوم 0 0 0 8 3 2 9
یویش حاجی عبدالوهاب د هلمند ولایت.
ولی السلام علیکم زاد ملک په د هلمند ولایت د بوران څخه سفر سر پاړی کیما زماره کاکا یو وی دی چې نن یې سنت الله ری تقریبا نتلس کال عمر لري او زندنه شکیل چې د کور څخه نظر کې سوی دی د هر مسلمان لوري په اړه معلومات لري په دوه شنه ورځو مست زنګ وي 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
الو السلام علیکم عبدالله یم د هرات ولایت د شندان د ولسوالۍ د زیرکو د کواک د کلي زما یو زوی دی په نامه د جمعه خان دا دوه کاله کېږي چې ورک دی یو مسلمان راډیو ازادۍ ته زنګ وهلی و چې موټر د هرات و کابل پر لویې لارې تصادف کړی و شپږ نفره پکښې مړه وه یو کوچنی و د دا نورو وارس پیدا شو د دغه وارس پیدا نه شو ما امانت خاورو ته سپارلی د دغه ورور څخه خواهش کوم چې بیا دغه خپل شماره او خپل ږغ راډیو ازادۍ ته د هغې کې چې موږ په هغه ته خبر شو که دغه راډیو ازادۍ کې هم د ده ږغ ثبت شوی دی که هغه راډیو ازادۍ هم بیا ته اعلان کړي هم موږ هغه ته پیدا کوو هغه ورور پیدا کوو چې دا هلک وارث پیدا شو که نه شو نور هم پر پخته سره ما د تلفون شماره 0 1 0 5 3 2 1 آخر یم درې ده نور هم پر پاکه لاس واره مخته مو شه د دغه ورور څخه خواهش کوم چې خپل ږغ دغه راډیو ازادۍ ته بیا د هغې کې چې موږ په دغه ځای خبر شو چې د دغه هلک وارث پیدا شو که نه شو نور مو وخت نه نیسم پر پاکه لام وسپارم.
السلام علیکم زه طایب د ولایت ارشاد ولسوالۍ محمد نمیرم په نامه د دعوت یم نفر زموږ د اکار دی د ورځ دی دا دولس کاله کېږي انسانیت دا ده چې د الله چې یوه ګوته کته یوه دی انشاءالله کته یوه سلامته کته دا کرشلی هغه چې د معلومات یا د مړ یا ژوندي دا دوه سرې په دغه شمات معلومات راشي صفر اووه صفر څلور یو صفر درې دوه پنځه اووه دغه شماره ده او پلار نوم یې جمعه دی د ورور نوم یې واژم دی د عبد ورور نوم یې عبدل دی د ډېر کلونو کښې چې نظره کړی یم که دغه باره کښې چا معلومات راکړي ډېره مننه به یم السلام علیکم پاحترام
ډېره مننه کوم دوستانو چې پیغامونه م راستول زموږ د خپرونې وخت هم دومره و د پای په شیبو کې یو ځل بیا غواړم هغو دوستانو ته چې موږ ته یې پیغامونه راستولي او ځینې یې شکایتونه لري چې د دوی پیغامونه نه خپرېږي ما په تېرو خپرونو کې هم ویلي دي او یو ځل بیا دا خبره تکراروم چې ځینې پیغامونه دي چې یا تکرار موږ ته راغلي دي او موږ تر ډېره کوښښ کوو چې هغه کسانو ته چانس ورکړو چې نوي پیغامونه را رسېدلي دي او هغوی په تېرو خپرونو کې موږ ته پیغام نه و راستولی او دوی هم مستحق دی چې باید پیغام یې خپور سي نو د تکراري پیغامونو څخه موږ ډډه کوو او بل د هغو دوستانو پیغامونه نسو خپرولی چې کیفیت یې ښه نه دی که چیرې تاسې په هغه وخت کې چې د خپل پیغامونه ثبتوئ نو یو ښه موقعیت ځان ته انتخاب کوي چې موږ وکولی سو ستاسې دغه پیغام په مکمل ډول واخلو ستاسې د ټلیفون شمیرې په مکمل ډول موږ ته راورسېږي او موږ یې خپور کړو دغه ستاسې پیغام یا ستاسې خبرې د پوهېدو وړ واوسي له بده مرغه ځینې پیغامونه دونه ټیټ کیفیت لري چې اصلا که موږ یې خپور هم کړو نور دوستان د هغه په مطلب باندې نسي پوهېدلی کیفیت یې ډېر خراب وي نو ستاسو څخه هیله کوو چې یو سم موقعیت انتخاب کړئ او بیا دغه ځای موږ ته پیغام ثبت کړئ نو په دې سره غواړم ستاسو سره د خدای پاماني وکړم تر بلې خپرونې مو پر خدای سپارم الله مو مل سه
د تا بهیر کبه په یاد یم. زه چه قدم به قدم گدم تا یادم اومه،
شاید ټول ملت ته ورپک وته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دې ته وحسه.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تانوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پر جبی و پر قام و پر سمت پر تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پر چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.